لري چې اوس مثلا کزه دیو چې د خپل شربت غنا مثلا ک سلف سره بیانو ما شاید کې غنا یا غو دغه 500 سم بیان نکړای شم غنا یا هغه د غمدا کلتوري هغه دودونه او رواجونه
فکر نه کوي چې په هنر کې او یا په هر هغه څه کې چې ولست ګټه رسی شي کلتوري مسایل اړخ ته کو او شپې پرې کېږو
نو دا خو کار دی خو کاشکې چې داسې وشي
د کسر صاحب مننه چې د ازادي راډیو د ادبي مجلې په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
وړاندې د ښاغلي عصمت الله ظهیر مرکه اورېدلی سئ خو اوس د یوه حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي
کیمیاګر د برما د خلکو یو نکل ونه یو وخت یو انجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه انجلۍ د پسرلی په یوه ښکلي ورځ واده شوه او پلار یې د خوشاله ژوند دعاګانې ورته وکړې د دوی ژوند ښه خوشاله و خو یو مشکل پکې و له زلمي سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي د به خپلې مېرمنې ته ویل زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي ښځه ارزومنه وه چې میړه یې یو کاروبار لرلی یوه ورځ یې میړه ته وویل زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو ځکه خو ډېر زحمت باسم ښځې رښتیا ویل د هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلې سابه راټولول او د کلي یوه بزګر دې ورکول چې ورته وی پلوري بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله ښځې یې میړه ته ویل که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې راونیسو خو میړه یې سر وخوځوه معنا دا چې نه کار نه کوم د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم بس یو څه نور وخت هم راکړه که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده لور ته یې وویل موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو زه به له ده سره خبرې وکړم ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګرۍ په باره کې څه ورته ویل غواړي ډېر ناکراره شو ځکه د ګمان کاوه چې کار یې ډېر نږدې کړی دی او هسې نه خو سر ورباندې زورور شي او ټوله خواري یې په اوبو لاهو شي خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډېر خاطر کوه نو په سبا کور ته ورغی خسر یې د ده د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه یې نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګرۍ لاس واخله خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده زه هم یو کیمیاګر وم او ډېر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم مقصد ته بیخي ډېر نږدې و زلمی حیران پاتې شو چې خسر یې هم د ده په څېر لیونۍ تنده لرلې ده ورته ویې ویل عجبه ده ته هم کیمیاګر وې زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې خسر د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې وروسته یې وویل تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړې وه ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی خو یې وشي ته دې نه دی پام شوی که هغه هم درسره وي نور نو خاوره په طلا بدلولی شي ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول خو ارمان چې اوس ډیر بودایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم بودا خسر لا خبرې نوي تمام کړي چې زلمی زومی وویل زه زلمی او پیاوړی یم زه به دا عنصر چې تاسې ضرور ګڼئ خامخا ومومم بودا سره سا وایسته ویې ویل ډیر کار غواړي زومی ورته وویل بس دومره راته ووایاست چې څه وکړم زه له کاره نه ویریږم بودا وموسېده ویې ویل ته هغه سپین بخونی دوری ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دونه نه بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي زلمی وویل آسانه کار دی زه به په خپل لاس کیلې وکرم د پاڼو څومره دوری ته ضرورت دی بودا وویل دوه پاوه خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې ځوان ځواب ورکړ هو بودا وویل ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورات در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایي. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسر یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمي ځمکه راونیوله، ځمکې یې ښه خاوره لرله مګر په کبلو پوښلې وه. زلمي په ونه یو خواري وکړه چې پاکه یې کړي، او څو نورې ونه یې د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیر شوې. چې بوټي راشنه شول او پاڼې یې وکړې، په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اورات وویل، او هغه د چا خبره شپه ورځې په ځان یې وکړه چې د کیلې د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړې او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یوه مرتبان کې واچول. راټول کړی ګرد چې یې وتاله ډېر کم و، او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکړي. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه راونیوله او نور بوټي یې وکرل، او لا زیاته خواري یې ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل. او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړې مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ. او بوډا چې مرتبانونه ولیدل، تنده یې وغوړېد، ویې ویل: فخر در باندې کوم، ډېر زحمت دې ایستلی دی. زوم یې ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې یې هم واوري. ورشه را ویې بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تاته اړتیا ده. ډېر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل: ګرانې لورې، په هغه اوږده موده کې چې مېړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل: زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامتې ورسوم او په ښه بیه یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه: نو له دغه خرڅلاو دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل: هو، زما میړه بیخي ډېر زحمت وایست او عواید مو ښه و، زیرمه مې ډېره ده. پلار یې ورته وویل: ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل: کڅوړې همدلته کېږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړوه، ورته ویې ویل: بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسېد چې خسرې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې لوی کیمیاګر.
دوه اونۍ لمخه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د ښاغلي عصمت الله زهیر د فرنګي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه. ښاغلی زهیر غزنی ته راغلی و، نن سبا کابل کې دی. زهیر له څو کلونو راهیسې یوه مجله چلوي، ګڼې ژباړې یې کړې دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، تا اورېدلو بلنه یې درکوم. زهیر صاحب، ستړی مسې.
خیر اوسې و منصب، خدای دې راوله. ډېر خوشحاله سوم په لیدون.
ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. زهیر صاحب، زه داسې خبر سوم چې غزنی ته راغلی و او یو څه مناسبت و، کېدای سي په دې یو څه خبرې راته وکړې.
استاد، کندهار ته راغلم، د عبدالکدیم پتیال په یاد یو غونډه وه، د انارګل مشاعره وله. د هغه وروسته غزنی ته رالمه، د غزنی کلیوال ادبي ملګرو، چونچې زه خو د دې دغه نه وم، خو د دوی دومره مینه وله چې بیخي زه د ټول عمر دپاره پوره وړی کړم. یو غونډه یې راته نیولې وه. نو رښتیا هم غزنی زما ارمانم و، لیدلی خو مې و، دومره په تفصیل سره مې نه و لیدلی. نو دا هلته یو غونډه راته نیول سوې وه، هغه غونډه کې مې شریکت هم وکړ. ملګرو ډېره زیاته مینه راکړه، دومره مینه یې راکړه چې زما یې سترګې د اوښکو راډکې کړې. او غزنی چې چون د افغانانو یو ډېر محبوب ښار دی، یو ډېر لرغونی او تاریخي او کلتوري ښار دی، هغه مې په ډېر داسې په تفصیل سره په اړخیزه توګه وکتلو.
زهیر صاحب، له څو اثارو مبزه خبر یم چې چاپ دي او څو ناچاپ دي. په دې وروستو کې مې داسې ما اورېدلې دي چې ژباړو ته مو مخه کړې ده. یو څه مو په دې وروستیو کارونو باندې خبرې راته وکړې.
مننه استاد. د شاعري یو ټولګه مې چاپ ده په 2011 کې چاپ سوه د سندرو اوښکې، او د هغه په څنګ کې مې استاد په تاریخ کې کار کړی دی، د پښین لنډ تاریخ مې لیکلی دی. د هغه سره په څنګ کې مې فیض محمد غازی چې یو ملي اتل و د افغانستان د پاره یو دفاعي سنګر ولو د انګریز په خلاف جنګېدی، چون بدبختانه چې فیض محمد غازی سره همیش میرنۍ سلوک سوی دی، چا یاد کړی نه دی نه دلته په لوی وطن کې نه هلته. د فیض محمد غازی په نوم یو وړوکی د تاریخ کتاب ولیکئ چې بیا یو درې میاشتې مې بندم ورباندې تیر کړلو. د هغه بعد مې استاد د لبنان د جبران خلیل جبران سینډ اینډ فوم چې هغه هیڅ په پښتو کې نه ولو لنډې ادبي ټوټې ولې هغه مې د ځګ او د شګې په نامه باندې ژباړلی دی، او څه مې د ده داسې فلسفیانه غوندې افسانې دي لکه شیطان طوفان څو افسانې مې نورې د ده ژباړلې دي. په دې وروستیو کې مې اوس د جبران خلیل جبران یو ډیر عجیبه غوندې ناول دی چې د پښتنو هیڅ ورته پام نه و. داسې دی لکه خاص زما د چاپېریال سره څرخي د وایس اپ د ماسټر په نوم و، هغه مې د واکمن د ژغ په نوم باندې ژباړلی دی چې د غزنی ملګرو دا راڅخه وغوښتل چې دا ناول به موږ درته چاپوو. د کرشن چندر یو څه افسانې مې راخیستې دي، هغه مې ژباړلې دي. د سعادت حسن منټو یو څه افسانې مې ژباړلې دي. یو بل سیاسي کتاب دی چې داتا پیرزالدین منصور د ملتان په جیل کې لیکلی دی، مولانا مودودی پر تصوراتو باندې یو سیاسي لیکنه ده، هغه مې ردخ کړې ده. خو ځینې شیانو ته مې نورم پام دی، لکه دا د ویل ډاروین چې هیسټري آف د فلاسفي چې ده، ځکه چې موږ پښتانه د فلسفې په اړه باندې ډیر غریب خلک یو، هغه ته مې هم فکر دی، ځان مې ورته جوړ کړی دی. خو یو بل کتاب چې یو ډیر غټ کتاب دی، تقریبا 200 مخه لري، د عبدالله ملک کتاب دی، افغانستان جدید اور قدیم، هغه مې تقریبا یو 300 مخه ژباړلی دی. خو ور باندې لګیم او دغسې نه یم ناس کار ور باندې کوم.
کور ودان زهیر صاحب، زه نه پوهیږم چې په کوټه کې به تخلیق ډیر کی او که به ژباړې ډیرې کیږي. تاسو چې کتابونه انتخابوئ، معمولا کوم معیارونه په پام کې نیسئ؟ یا فرضاً هغه ټکي چې تاسو مجبورئ چې دغه اثر باید وژباړئ؟
استاد، یو بل د یادونې ټکی دا دی چې زه د پښین اوسېدونکی یم. په پښین کې تقریبا د 1960 کال مخکې ما یو درې میاشتنۍ مجله را فایل کړله، پلوشه، چې په کې ما سره ډېرو لیکوالو کومک کوي. هلته ما و ژباړې ته فکر کوي، بیا چې هلته یو څه موده مې د زیاولک په دغه دوره کې په زندانونو کې تېره کړه، نو چې زندانه را ووتم بیا رالم افغانستان ته، نو بیا بېرته چې ولاړم د وسنا په نوم باندې تر اوسه پورې څلور کاله کېږي درې میاشتنۍ یو مجله چلوم. خو غټه پاملرنه زه ودې ته کوم چې ژباړې را مخته کړم. زه د ژباړې انتخاب همیشه هغه کوم چې زما ټولنې ته د بدلون د تحمل په دغه باندې یو څه ورسي، او زما خلکو ته فکري بدلون ورکي. هغه ژباړې نه کوم چې اسې زم شخوند بر باندې ووم او خلک م زما ټولنه م شخوند رو باندې ووي او ګټه نه ورسیږي. د مهم د کتاب معیار داسې د کوم چې یو خو هغه په پښتني افغاني جامع سره یا د زموږ د کلتور سره ټکر ونه لري، او دویمه دا چې موږ ته په ټولنیزه او فکري توګه باندې موږ ته ګټه ورسي. مثال داسې در کوم، د پولو کولو د الکیمیست ناول رالی نړۍ کې نوبل یافتم سو، نړۍ ټوله په مخه واسه اری جی بیت ولاری. نو مام پروفیسور نسیم اسگزیت دا خو اسو کو چې د کیمیاګر په نوم یې راته پښتو کو، یا لکه د کاپکا نوم مژ اوریدلې وو خو د څه شاکار یا ناول مژ نه درلود. نو په هغه کې د ټرایل په کوم مکمه ناول چې ولو هغه مې مو دغه نسیم اسگزیت وویل، دغه سې چې د ناول وګورم چې زما ټولن ته نوښت مرکی فکر بدلونه مرکی او پزما خلکو ته فکری خوراک مرکی. نو اڅه کوم چې هغه شی را دغه کوم را وژباړم. د تاریخ په اړه کې یو هغه تاریخونه دي چې د موږ پښتنو ته ډیر بد ویل دي، کله بنی اسرائیل کې، کله جرمنیانو سره جوړ کې، کله چشره سره جوړ کې. نو اڅه داسې کوم چې سیاسي تاریخ، یعنی که خصوصا د دې څلورو کلیزو سره چې زما په لوی هیواد کې، ځکه دا لوی هیواد چې دی زموږ د قبلې سمبول لري، نو زه وایم چې چا د موږ سره وفا کړی هغه شی موږ را وژباړو. یا
زه د پښتو څخه لکه لایق صاحب سو زرین انزور سلو ول پت سلو دغه شانم کله کله زما اردو دی څه زده ده نو دغه شانم زه اردو ژبې ته ورکوم چې موږ دغه معیار لرو موږ خالي د جنګجو خلک نه یو وژونکي خلک نه یو موږ ونري خلک یو مهربانه خلک مینهناکه خلک
تر اوسه مو اردو ته کوم کتابونه ژباړلی
استاد په بشپړه توګه مې کتاب نه دی ژباړلی داسې مې کړي دي چې د اباسین سپیدې د سلیمان لایق څخه د هغه څه مې ځینې شیان انتخاب کړي دي ځینې کیسې مې انتخاب کړي دي هغه مې وړي دي او داسې مې د زرین انځور ځینې افسانې لنډې کیسې انتخاب کړي دي هغه مې ژباړلي دي یا د ګلباچا الفت ځینې نثرونه لولو که اوس بېګنا بندي د دربارونو ډیوې د شاعر سوغا یو دغه سی نور ځنی کسی چې دی هغه مجبړلی دی وړی دی خو اوس دغه سی یو پلان لرم چې زه د افغانستان د سیمې ځنی شان اوس د سی په نظر کې لرم چې بشپړه څو کتابونه وژباړم اردو دانانو ته وشکاره
زهیر صاحب علاوه له دغه ژباړو او چې مې پښتو تکوي هم له پښتو بیا اردو ته کوي شاعري هم کوي یو شعر مراته ولولي
استاد ما خو بیا دغه یوه ټراجډي ده چې ډېر شعرونه مې نه زده کیږي خو داسې ځینې ګډوډ بیتونه رایادېږي د دې اثر انځورګر به رسموي څیرې له وینو د دې دور شاعر به وایي د خپل اثر ترجمان یم یا استاد یو بل غزل را په یادېږي دا مطلع را په یادېږي اکلري څو د پګړیو ستاسو کلی زمو شار کې حساب وکي د سړیو ستاسو کلی زمو شار کې ستاسو یو بل بیت را یادېږي چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل چې سوی را یادې ډکې سترګې مات زړګي وژړل دومره برباد شوم چې پر ما پردي سړي وژړل د یو بل غزل یو شعر را یادېږي د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای د دکن وای د بیار وای د دې شار د خلګو نه وای ورک پردی لیری د یار وای د دې شار د خلګو نه وای
نه خدای دې نکړي زهیر صاحب ته پروفیسور صاحب راز محمد راز خاون تعالی دیو بخي د دوی آثار مو څنګه کړی دي ټول مو چاپ کړی دي پاته دي کلا
استاد د پروفیسور صاحب شپږ کتابونه فکر کوم چې چاپ دي و دانې کتابونه یې نور سره دي په دې ورستۍ کې چې مړ کېدی استاد د دې څخه درې ورځې مخکې ماته د سکس روانیت یو فلسفیانه څېړنه یو فلسفه یې راته ولیکله نو استاد لګیا یمه کرار کرار خو موږ کومه د اقتصاد عجبه غوندې ګډوډې کله کله ډوډۍ نسو پیدا کولی نو انشاءالله دغه شانې راپاتې دا د پښتانه افغان ولس امانت دی دا به در دوی سپارو تر دوی به رسوو
خدای دې توفیق درکړي زهیر صاحب
مننه
او ډېره مننه
قربان دې سم استاد ډېر خوشاله سم
خوشاله
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
افغان تند لیکوال محمد هاشم ناصری تیر کال د نشئی چرګې په نوم د تنزونو یو ټولګه چاپ کړه په دې ټولګه کې د ښاغلي ناصری 45 تنزونه راغلي دي چې د نوموړي په وینا د ډیرای تنزونو سوجي کلیوالی دی لاغر او روستا خاغلی آشمی شاو خواه ویست نور تنزون هم لکلی چه ده سوژو لارخه لمحکمه و تنزونو سره فرق لری خاغلی ناصری خپل یو تنز را او روی او پر خپل تنز تبصره کوی
یو تنز در توایم چه سر لیکی دی مدیر صاحب لزر سره په موبایل خبری کوی نگده یو میاشت می ده پوهنتون ده دیپلوم پا اخستلو پسی دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تعلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار غوښت اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه کارت تا بهالې خلاص نه شده ما به ورته وویل نه ولا دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم بېله تلاشۍ به یې خوشې کړم له پوهنتونه مې په سختو خواریو کار خلاص شو اوس نو په وزارت کې یوازې د ډیپلوم ثبت او رجستر را ته پاتې دی. وزارت ته مخکله مخه کړه، له سختې تلاشۍ وروسته یې د ننوتلو اجازه راکړه. اړوند دفتر ته ورغلم. په دفتر کې دوه کسان د میزونو شاته په چوکیو ناست او په کمپیوټرو کې بوخت ول. زه له څو نورو مراجعینو سره خوا کې له دروازې سره په یو خالي چوکۍ کېناستم. د هغو نورو کسانو په لاسونو کې هم ډیپلومونه ول. زما او دوی کار په همدې مخامخ راته ناست مدیر چې ږیره او بریت یې دواړه خرولي او په فکه ککره یې د برق د ګروپ رڼا انعکاس کوي بند دی. هغه مو باید ډیپلومونه ثبت او راجستر کړي. موږ انتظار باسو چې کله به د نر زوی له کمپیوټره سر راپورته کړي او کار به مو راخلاص کړي. په همدې وخت کې ټلیفون ته زنګ راغی. د میز له سره یې موبایل ورپورته کړ او د خبرو لپاره ورسره د باندې ووت. کابو یو ساعت یې خبرې اوږدې شوې. په انګړ کې دیخوا هاخوا قدم وهي او خبرې کوي. موږ یې خبرې نه اورېدلې، خو دی مو تر کړکینه لیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو، موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تېرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ورخلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې مې نوبت را ورسېد، ډیپلوم مې ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل، سره مسکی شول او په سترګو کې اشارې وکړې. زه نور پوه نه شوم، خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل، خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برن بیادر برن بیادره، وقفه یې نان و نماز است، بعد از یک نیم بجه بیایید، ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوږو کړل او له دفتره راووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. د نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. ډیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل، د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو، دا طنز چې تاسې واورېدل، تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان، هغه دفتري مسؤل کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري ټلیفونونو باندې تیروي، نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که مو کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره، تاسو ته چې دا کسان راځي، دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست، معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې، د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي، نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا هاخوا وخت ضایع نه کړئ او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوزئ.
شوګری دړې وړې شنا راشلک پستر کوکی می خوښا راشلک پستر کوکی می خوښا پستر زکی میں خوب شاہر مست جتا جتے غلطو شاہر رنگ و رنا دزل میں توب شاہر زمان تک مل دلے بنتو شاہر جن میں ننننا گہے گخن کگنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چت بل تم شوگر تڑے بڑشنا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غزل کے